द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې څلور منیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د مادیګر شپږ بجې په افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام
او زه زید خټک
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن په خبر ته د سفر په وخت ویلي په شمالي وزیرستان کې روان فوزي عملیاتو تایید کوي او وايي پاکستان کې د داعش کوم منظم وجود نشته
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې ده پاکستان د افغانستان کې د لاسوهنې نه لاس واخلي گینی یو ځل بیا اړیکې د تاوتریخوالي ښکار کېدای شي اخوا په وردک ایالت کې سلبیخت طالبان او سلیر ځایي پولیس په تیرو دریو ورځو انخطو کې وجل شوي دي
یونان کې د اقتصادي بحران او یورپي قرضه ورکوونکو د شرطونو پر سر سبا لا ریفرنډم کېدونکي دي د یونان خزانه وزیر وایي یورپي ملکونو ګامونه د ترهګرۍ برابر دي
گران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن په خبر سفر باندې تللی وو او دغلته یې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو زور راوړی ده ویلي چې د پاکستان او امریکا ډېر اوږد مهاله تعلقات دي او امریکا د پاکستان اقتصادی مرستو لپاره هر وخت تیار وي د خبريالانو ته ویلي دي چې د رهګرۍ پر ضد د پاکستان چې کوم جنگ د شمالي وزیرستان کې د دې پورا حمایت کوي خو پاکستان باید د ملک د نورو برخو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي شي کچره پاکستان په سرحدي پوله د اشتعال ډک کامونه اون درول د خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د پکتیکا ایالت روستۍ پیخې په اړه ویلي کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه مسله د خبرو د لارې حل کېدای شي د پکتیکا ایالت برمل ولسوالۍ انګور اډا سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو سره انخته کې یو افغان پوځي وجل شوی او دوه پاکستاني پوځیان ژوبل شوي افغانستان تور لګولو د پاکستان پوځ د دې په خاوره ودانی جوړوله خو د پاکستان خارجه دفتر دغه تورونه رد کړی دي اخواته د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار رد کړی دی صدر اشرف غنی د مای په میاشت کې د ملک ته امن عمل د امن عمل سارنه کوونکې حکومتي ادارې یو اعلی چارواکي معصوم ستانکزی نوم د دفاع وزارت څوکۍ لپاره ټاکلو خو نوموړي تنن په پارلمان کې پکار یو سل او وو رایو کې صرف سلور اتیا رای ملو شوی دی د دفاع وزارت څوکۍ د تیرو لسو میاشتو راهیسې خالی پرته ده او د افغانستان وردګ ایالت جرلیز ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ انخطاط روان دي د دغه ایالت د والی بیان عطا الله خوګیانی ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې په انخطاطو کې سلبیخ طالبان او سلیریش پولیس وجل شوی دي
ګرد امریکا کې نن امنیت ساتونکو چارواکو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اغستي په داسې حال چې ګرد ملک کې د آزادۍ د ورځ په مناسبت دستوري ترسره کیږي قانون ساتونکو ادارو خبرداري ورکړې چې د جولای په څلورمه نیټه د آزادۍ د ورځ دستورو په محل ممکنه ترهګر پیښې رامنځته کیدی شي د کامی امنیت ادارې هوم لینډ سکیورټي او افاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے دغه خبرداري دیونه اوله کې جاری کړې او ځايي قانون ساتونکو ادارو او چارواکو باندې غږ کړی چې امنیت ټینګ ساتلو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي
او نن په ټوله امریکا کې امریکایان د برتانیې نه د ازادۍ 200 او یو کم سلبیختمه کلی ځنمانځي په دې ورځ امریکایان پوځي پریډونو آتشبازی او د ټنګ ټکور پروګرامونو کې برخه اخلي صدر براک اوباما په خپل هفتوار وینا کې ټولو امریکایانو ته د ازادۍ مبارکي ویلي نوموړې نن د سلګونو پوځیانو او د هغوی کورنور لپاره په وایټ هاوس کې د غوښې بریتبلو یا باربیکیو پروګرام کوي په کال 1980 کې د جولای په څلورمه نیټه د امریکې دیرلس کالونو نمائندگانو په سرکاري توګه د ازادۍ اعلامیه خبره کړې وه چې پکې د برتانیې نه د ځان جدا کولو اعلان شوی او اوس راځو د پاکستان په حق لباندې یو رپورت اړخته. په پاکستان کې په داسې حال چې د روژې میاشته او خلک د یو شمیر مشکلاتو تر څنګ د خوراک او د عام استعمال د سیزونو د ګرانۍ ګیلې کوي. د کوټه زمونږ خبریال حمید سمسور یو رپورت راکوي.
د روزی مبارک میاشت که څه هم لزان سره په خپل لمن کې یو شمیر رحمتونه او برکتونه راوړي، خو په پاکستان کې د دې ولس لپاره دغه د زامت میاشت ګرځېدلې ده. د اقتصاد د څانګې ماهرین وی چې هر کال تجاران خوراکي توکو کې په ځانګړې توګه په سوزیو او په میوو کې له 30% تر 35% اضافه کوي. د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې د ګرانۍ څخه خلک سر ټکوي او وایي چې کار روزګار نشته، لکن ګرانۍ ډېره زیاته ده.
ګرانۍ حال مکوه، وزیران، بچهان، پولیس، ګرد ورور رشوت خواره دي. غریبانان خلکو
دا وخت په کوټه ښار کې زردالو، الوچې، پلم او د چری په ریډیانو باندې زیاته ګڼه ګوڼه وي. چری زیاتره د بلوچستان د زیارت لسیمې څخه راځي، که څه هم چری ګرانې دي او زیاتره خلک نورو ته په سوغات کې هم لږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د یونان خزانه وزیر اتنس ته قرضه ورکوونکو باندې د ترهګرې تور لګولې. یانس ووروفاکس د هسپانوي ژبې الماندو نومې ورځپاڼې ته ویلي قرضه ورکوونکي چې یونان سره کوم سلوک کوي هغې ته ترهګري ویل کیږي. د ویلي برسلز او نورو یورپي ملکونه چې دا وخت سغواړي هغه د او رای ده چې دا څرګنده کړي دوی د یونان سپکاوی کولی شي. خو ښاغلي ووروفاکس ویلي دې باوري ده د قرضه ورکوونکو سره به کومې لوزنامې ته خامخا ورسي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې کریم افضل نه.
د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس د ټول کام نه خواس کړي چې د اقتصادي بحران نه وتو لپاره د نړیوالو شرطونو انکار وکړي. یونانی وزیر اعظم وایي چې باوجود د دې حقیقت چې مونږه دا وخت سختو اقتصادي مسلو کې گیر یو، بیا هم مونږ ته د خپل ازادۍ روح ژوندی ساتل پکار دي. مونږ به دا فیصله کوو چې فنډونه به په څه ډول ویشو او په کومو خرچو به کابو راولو، او د خپلو پوځونو د قدرت او توان خیال به هم مونږ ساتو. په یونان کې زیاتره خلک د اقتصادي بحران نه وتو لپاره د مالی امداد په حق له سخت نظر او فکر لري. یونانی حکومت لخوا لچک خودل شوی، خو د اروپا اقتصادي مشران دغه ته تیار نه دي چې په دې اړه تر هغې خبرې وشي تر څو چې د اتوار ورځې د ریفرنډم نتیجې نه وي راغلي. د یونان کیڼ لاسه سیاسي حکومت پر ضد هم د ولس قهر په زیاتېدو دی. دا یو یونانی وکیل وایي چې حکومت غواړي چې د هغې سیس په حق لمونږ رای ورکړو کوم چې دا وخت بیخي موجود نه دی. دا خو لیونتوب دی، مونږ نه پوهیږو چې څه وکړو. کچارې د یونان ولس هغه شرطونه رد کړل چې په کومو به دوی ته خپل اقتصاد بچ کولو لپاره پیسې میلاویږي، نو ډېر امکان دی چې یونان به د یوروزون نه بهر شي. نړیوالې مالیاتي ادارې وایي چې دوی هم د دا قسمه حالاتو لپاره تیاری نیولې دي.
د ملګرو ملتونو د نیوکلیایي توانایي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د تهران په مرسته به د ایران نیوکلیایي وسلو پروګرام په حق له د پلټنو رپورت تر روان کال اخیر پورې وړاندې کی. روانه هفته ویانا کې د ایران صدر سره د ملاقات وروسته یوکیا امانو ویلي د ایران په مرسته دوی د دې کال اخیر پورې د دغه هیواد نیوکلیایي پروګرام ممکنه پوځي اړخونو د مسلې وضاحت په اړه رپورټ خپرولی شي. امریکایي چارواکي وایي د ایران لانجمن اټومي پروګرام په سر اخري تلون ته رسیدو لپاره د نیوکلیایي توانایي او اقتصادي بندیزونو نړیوال سیلانکاران د بیلابیلو مسلو په تفصیل بحث کوي.
فلپائن کې پولیسو د هغه بحري کشتي مالک پر ضد د قتل مقدمه درج کړي کوم کې شپږ 50 خلک هغه مهال ووژل شو کله دغه کشتي ډوبه شوه. دغه پیښې کې یو سل ویخ مسافر بچ کړی شوي هم دي. زیارت په ورځ دغه کشتي د حادثې ښکار شوي وه کله چې آرماک سیټي نه کوموتوس آیلند لپاره روانه شوې. دغه کشتۍ باندې موجود د مسافرو اصل شمیره لا معلومه نه ده. چارواکي وایي د خراب موسم له وجې د مړو لټون کې مشکلات دي.
نایجیریا کې عیني شاهدین وایي د بوکو حرام تنلارو یو لستنان د دغه تنربه ډلې نه جدا کېدو په تور بجلی دي. د نایجیریا بورنو ریاست د میرنګا کلي خلک وایي وسلوالو د سهار په تیاره کې په دغه کلي کې د هغه کسانو لټون کوو څوک چې له دوی نه جدا شوي. د نایجیریا ورځپاڼې ویلي تنلارو د دغه تنانو مری غوسی کړی دي څوک چې په ممکنه توګه د بوکو حرام غړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اردوونکو د لوبو حال تاسو ته وړاندې کوو، او د کرکټ حال چې پاکستان دا وخت د سریلانکا په سفر باندې دی، د دریم ټیسټ لوبه روانه ده. سریلانکا چې کوم اولنی بیټنګ کړو 278 رنزونو په جواب کې پاکستان نن د 9 په تاوان باندې 209 رنزونه جوړ کړي دي. د پاکستان بیټنګ اړخ ته به نن راشو چې نن کملو بشب ده. په دې کې تر ټولو خوشکور اوسه پورې هغه سرفراز احمد کړی دی، 211 رنزونه کړی دي او هغه نټ اوټ ولاړ دی، خو اخیری وکټه پاتې ده. هغه سره عمران خان ولاړ دی، هغه په خپله باندې بیټسمین نه دی، بالر دی. نو کتل کېږي چې څومره پورې پاکستان دا لوبه مخکې بوتلی شي. د دې نه علاوه اظهر علي 250 رنزونه جوړ کړي، باقي لوبغاړو کې د پاکستان لخوا کوم غټ سکور نه دی شوی. 20 رنزونه پکې احمد شهزاد جوړ کړي وو. شان مسعود چې هغه هم اوپننګ ته راوتو د احمد شهزاد سره 13 رنزونه جوړ کړي. د پاکستان لخوا یاسر شاه یو ځل بیا ډېر ښه بارنګ کړی دی، بیا یې 15 وکټې اخیستې دي، او هغه د پاکستان لخوا تر ټولو کامیاب بالر وو. اظهر علي هم 2 وکټې اخیستې دي، او راحت علي د سریلانکا درې لوبغاړي اوټ کړي دي. د سریلانکا لخوا تر ټولو ښه لوبه د هغوی اوپنر کارو نترې کړی ده، هغه 113 رنزونه جوړ کړي. کتل کېږي به چې پاکستان څومره مخکې پورې لوبه بوزي. اخیری لوبغاړی دی، خو پاکستان اوس هم د سریلانکا د سکور نه یو کم او یا رنزونه وروسته دی.
وایس اف امریکا ډیو راجو ته ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن چې د پېښور په سفر تللی وو، د ویلي دی پاکستان او امریکا د اړیکو یو اوږد تاریخ لري، او امریکا د پاکستان اقتصادي ودې لپاره هر وخت کومک ته غاړه ایښودلې. د خیبر پختونخوا پېښور ته سفر په مهال ښاغلي ریچرډ اولسن جاته کړي، امریکا شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان عملیاتو حمایت کوي، خو وايي پاکستان باید د ملک نورو برخو کې هم وسلوالو پر ضد عملیات جاری کړي. تفصیل ورو د سادیا قاسم شاپتي راپور کې.
په پاکستان کې د امریکای سفیر خاغلی ریچرډ اولسن درې کاله سفارتي موده پوره کېدو نه پس په خپل آخري سفر پیښور ته راغلل، او د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، گورنر سردار مهتاب احمد خان او کور کمانډر هدایت الله خان سره لیدل کاتل وکړلو. د دغې نه پس دوی میډیا سره په یو ایس کونسلیټ کې د خبرو په موقع وویل چې د 14 جولای د امریکې د قومي ازادۍ ورځ په موقع دوی ډیر خوشحاله محسوس کوي چې دوی د پاکستان نه په داسې وخت کې واپس دي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د تیرو کلونو په مقابله کې ډیر بهتر شوی دی. دوی په دغه موقع وویل نن سبا پاکستان کې امریکای مخالف جذبات هم کم شوي دي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا او د فائدمن اړیکو جوړولو باندې غور او توجه زیاته ورکړل کیږي، او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري لپاره کار کیږي. خو دوی ویل چې زما دا خیال دی چې د دې غټه وجه د امریکای د پاکستانی کورنی چارو او خصوصي توګه باندې سیاست کې د تیرو کلینو په مقابله کې مداخلت نه کول دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې او رستو کې د آی ایس یا د اسلامیک سټیټ خطر په حق لا ریچرډ اولسن دا ویل
obviously we are watching the development, you know, the possible development with regard to Daesh. And you know, first of all, this is naturally a topic I have discussed with government of Pakistan officials, and they are, you know, from my perspective, they are keeping a watchful eye, but so far they don't see any indications of an organized presence in Pakistan. You know, it's very easy for people to put up a black flag. Anybody can make a black flag. So, you know, I think we need to be vigilant about this this issue, but we also shouldn't believe just because someone has put up a black flag that necessarily Daesh has some organized presence here.
دوی وای چې یقینا مونږ د داعش هر کاروای باندې نظر ساتو او په دې هم چې آیا داعش دلته پاکستان کې شته او کنه او د پاکستانی حکومت هم په دې حق له نظر ساتي خو تر اوسه د داعش موجودګي پاکستان کې نه ښکاره شوی او که یو ځای کې چا یو تور اجنډا ولګوله نو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې دلته داعش موجود دی. ښاغلی ریچرډ اولسن د یو سوال په ځواب کې دا هم وویل چې پاکستان نه وړاندې دوی افغانستان کې څه وخت تیر کړی دی او دوی غنی چې د امریکای او د ناتو ملکونو تلو نه پس په افغانستان کې حالات بهتري طرف ته ځي. د امریکای سفیر پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې د 15 بلین ډالر لاګت ترقیاتی کارنو هم ذکر وکړلو. دوی ویل چې د ګوملزام منګلا ستپارا تربیلا غوندی ډیمونو مرمت سره دوی د پاکستان حکومت د دلته خلکو د بجلی مسلې هوارولو کې مدد کړې ده او د ټانک او وانا ترمنځ سړک هم د امریکای د خلکو پیسو د مدد سره جوړ شوی دی چې مقصد یې د دلته خلکو لا سهولت ورکول دی. د اپریشن ضربی اسب پاک لا په یو سوال په ځواب کې دوی ویل چې دوی دغه اپریشن یو کامیاب اپریشن ګرځوي. دوی ویل
Operation to clear North Waziristan has had a disruptive effect on terrorists, and I think that's something that is of benefit to everyone, primarily the Pakistani people, but of course to Afghanistan and as well.
دوی وای چې دغه عملیات چې شمالي وزیرستان کې ترهګر به دخل کړی دی دې سره به هر چا ته فائدہ ورسی هم پاکستان او د پاکستان خلکو ته او هم افغانستان ته. خاغلی ریچرډ اولسن د خدیو سفارتکار په توګه د پیښور آخري سفر په موخه خوشاله ښکارېدو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د تیرو کلونو په مقابله کې ډیر بهتر شوی دی. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دیو ریډیو پیښور.
د دیو ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پنګو نړیوالې ادارې یا IMF د پاکستان اقتصادي ودې په حق لباندې مثبت رائے ورکړې ده، خو ویل دي د دغه هیواد اقتصادي ترقی په لار کې د انرژي یا توانایي مسله یو غټ خنډ. په پاکستان کې د وابډا وزیر خواجه آصف وای چې اوس هم چې کومې د توانایي کمپنۍ دي هغوی خپل اهداف ترلاسه کولی شي، خو دا چې په 100% هغوی دغه اهداف نشي ترلاسه کولی. نوموړي ویلي دي چې په پاکستان کې د بجلی ډیره غلا کیږي او په دې کې اوس هم زیاتوالی روان دی. په دې حق لباندې یو تفصیلي رپورټ د مردان نه د ډیو ریډیو خبریال ریاس حسین راکبي.
نړیواله مالیاتی اداره IMF په خپل رپورت کې وایي چې د پاکستان اقتصاد په صحیح لار باندې روان دی او تم سرګندېږي چې پاکستان په راتلونکي وخت کې خپل د معاشي ترقی 0.5% هدف ترلاسه کړي. خو په دې رپورت کې دا خبره هم څرګنده شوې ده چې د ملک دننه د اقتصاد په ترقی کې د توانایي بحران غټ خنډان راولاړوي. مالیاتی اداره په خپل رپورت کې دا خبره څرګندوي چې د ملک دننه د توانایي په شبکه کې ګردشي قرضې 615 ارب روپۍ ته رسیدلې دي، چې له کبله یې د توانایي شبکې نشی کولی چې په خپل پیداوار او آمدن کې برابری راولي او معیشت ګټه ترلاسه کړي. سوره دی وړاندې وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې دا خبره څرګنده کړې وه چې د ملک دننه زیاتره کمپنۍ د خلکو نه بلونه نشي ترلاسه کولی او د ریکوري د کمی په وجه باندې په گردشی قرضو کې اضافه مخې ته راځي.
اسلام آباد کے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان میں خان وہاں پہ چوری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پشاور جو ہے وہ 87% 87.3% جو ہے وہ کلیکشن ہے. ہیسکو جو ہے 76% جو ہے وہ ریکوری سے.
دیوائی چی دا اسلام آباد دا بجلی دا تقسیم ادارہ آئی ایس کو پلرے پرتو علاقوں کی دا بجلی غلا کی گی. پا مرکزی خار پیخور کے وہ اتیا پیسد ریکوری کی گی او باقی حکومت پا نقصان کی روان دے. پا حیدرآباد کے شپگ او یا پیسد دا بجلی بلونا خلق جمع کوی چی لکبل یہ سلیرش پیسد نقصان کی گی او ہمدغا وجہ دا چی پا گردشی قرضو کے اضافہ روڑان دی کی گی. خواجہ آصف پخپل وینا کی دا ذکر نکوی چی دا ملک دننا غٹی غٹی ادارے وابڈا تا دا بجلی بلونا نور کوی او پا لکن روپے دا بجلی دا استعمال باوجود وابڈا خلکو باندې لاسونه نشی چولې. رپورټونه وایي چې د ملک دننه اکثرا غټي ادارې چې پکې د پاکستان پارلیمان هم شامل دي ور باندې د بجلی بلونه شارټ دي. قومي اسمبلی، سینټ، د پاکستاني ځواکونو ادارې، غټي غټي کارخانی او ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د وابډا سره د جوړجاړي له کبله دغه قومي ادارې ته نقصان رسوي. آی ایم ایف په خپل رپورټ کې وایي چې د پیداوار په مد کې شپږ ګڼټې لوډ شیډنګ غیر مناسب دي چې له کبله یې په پیداوار باندې منفي اغېز پرېوځي. د رپورټونو تر مخه د ملک دننه د ادا کولو قابل گردشی قرضے 280 ارب روپے ترسیدلی دی او د پاور سیکٹر لطرپا واجبات 315 ارب روپے واجب الادا دی. د مالیاتی ادارے آئی ایم ایف وینا دا چې باید حکومت دغه گردشی قرضے ختم کړي او په بجلی باندې د سبسیڈی ورکولو خاتمه هم وکړي. په دې حق لا فداوسین وای چې چری حکومت د گرانی بجلی په ځای د اوبو په ذریعہ بجلی جوړولو ته پام وکړي نو ممکنه ده چې د توانای بحران باندې قابو بیا موندي شي. یاد دی چې په پاکستان کې د پرنس آئل په ذریعہ د بجلی پیداوار 15% مخه تر دی چې پکې د اوبو او اټمی توانې په ذریعہ بجلی جوړیږي. یو کم 10% بجلی د ګیس په ذریعہ پیدا کیږي چې پکې د شخصي کمنو بجلی 45 روپے یونټ او د اوبو په ذریعہ د بجلی یو یونټ باندې 2 روپے لګښت راځي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو
استاسو پورٹول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
وائس آف امریکہ ریورا جو دگران اور دن کو کاروباری خلق یا تاجران وائی چے دا حکومتی بینکوں رخوا دا بینکی نظام کے اشاریہ 6% چکم نوے ٹیکس معرف کرے شوے دے دے سر اب پا ملک کے اولا نہ خراب اقتصاد تا نور ہم زیان ورسی. تفصیل اورو دا وائس آف امریکہ پا دے راپور کے نعمت اللہ سرحدینا.
حکومت پاکستان په 2015 او 2014 د اوپاکی بودیجې کې د بینکونو سره پر هر قسمه لین دین باندې 0.8% ټکس اچولو کوم پریکړه کړې ده چې هغه د روانې میاشتې د اولنی تاریخ څخه عملی شوې ده. د دغه پریکړې په ضد یو طرف ته په ټوله پاکستان کې تجارتي سازمانونو په احتجاج لاس پوري کړی دي او د حکومت څخه دغه ټکس واپس اخیستلو غوښتنه کوي. خو بل طرف ته د چمن زاید تجاران وای چې د حکومت وهغه هڅو ته سخت زیان رسیږي کمی چې دوی د حوالی هونډې غیر قانوني کاروبار د بندولو دپاره کړي دي، ولې چې تجاران د بینکونو سره کاروبار کولو څخه راګرځي او برته د حوالی یا هونډې کاروبار ته مخ کوي او د دې ناقانونه لارې څخه به د پیسو ترسیل شروع کړي. د چمن چیمبر اف کامرس پخوانی مشر عمران خان احمدخیل په دې هکله وډیور ویډیو ته وایي،
آنلاین باندې هم، پر ٹی ٹی باندې هم، پر ڈرافٹ باندې هم، مطلب پر ہر ٹرانزیکشن باندې دا 0.6% کم ٹیکس دی. دا زموږ کاروباری طبقہ ټول اوس برته تحفظات سلو، هر 5 منټه بعد، هر 2 منټه بعد زموږ ټوټل کاروبار په بینکنگ سسٹم دی. نو خلک خامخا بے زار کیږي اور بے زار دی اور ټول کار بند کړی دی اور دې دومره غلط اثرات به ولویږي. ستا په بینک به هیڅ څوک پیسې نه جمع کوي، ستا ټوټل پیمنٹ، ستا ټوټل پیسې، ستا کاروبار به برته د حوالو خواته ولاړ شي. د حوالو خواته ولاړ د پاکستان تاوان دی. نو کچیر دی غواړي چې د پاکستان ګټه وي، نو بده دا ټیکس بالکل فوري طور ختم کړي.
خود چمن یو ځانی بینک کارکونکي یو کس عبدالودود وای چې حکومت د دغه پریکړې لوجې تجارانو هم د بینکونو سره لیندین بالکل درولې دي، چې لوجې په تیرو 3 ورځو کې د بینک د پیسو جمع کولو او د وېستلو کاروبار 90% کم شوی دی. عبدالودود نور زیاتوي،
کم حکومت سره کم ټیکس اچولی د پرمینکو باندې 0.6%، دغه اوس دا درې ورځې د بینکونو د کلیرین کچې 10% ته رسیدلې ده. عوام سیده یې دغه نه کې بینکونه نه ورځي نه کلیرین کې نشي، او د روان شپو کې د کلیرین کچې به نور هم راټیټ شي. د دې ټیکس د وجې پر دې زموږ په بینکو باندې ډېر غټ اثر لیدل دي. حکومت دې لارو به سی عوام ته سهولت ورکړي او عوام څه فایده ځنه حاصل کړي.
د حکومت پاکستان له خوا دغه 0.6% ټیکس دروان کال په بودیجه کې پر دغه امید لګول شوی دی چې د حکومت ته بلډ سره ګټه ترلاسه شي. سو پاکي وزیر تجارت اسحاق ډار په خپل د بجټ په وینا کې هم د دې خبرې ذکر کړی دی. خو د تجارانو سازمانونه د حکومت له خوا لګول شوی دغه ټیکس یو ظالمانه ټیکس بولي او ژر تر ژره برته د اخستلو غوښتنه کړې ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی اوري. د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي شي کچره پاکستان په سرحدي پوله باندې د اشتعال ډکونه اون دربل. د خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د پکتیکا ایالت وروستۍ پیښې په اړه ویلي دي چې کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي د دواړه ملکونو ترمنځ دغه مسله د خبرو د لارو حل کېدای شي. اخوا د افغانستان پارلمان د صدر اشرف غنی لخوا د دفاع وزارت لپاره ټاکل شوی نوم رد کړی دی. صدر اشرف غنی د مئی په میاشت کې د ملک د امن عمل څارنه کوونکي حکومتي ادارې یو اعلی چارواکي معصوم ستانکزی نوم د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره ټاکلو، خو نوموړي ته نن په پارلمان کې په کار یو سل او اوو رایو کې صرف 4 رای ملاو شوې دي. د دفاع وزارت څوکۍ د 13 میاشتو راهیسې خالی پرته ده. هم نن په افغانستان کې یوه بله پیښه هم شوې ده. دا پیښه د 13 ورځو راهیسې په وردګ ولسوالۍ په وردګ ایالت جلریز ولسوالۍ کې روانه ده. د دغه ایالت والی ویان عطا الله خوګیانی ویلي دي چې په 13 ورځو کې په انخطو کې 30 طالبان او 30 پولیس وجلې شوي دي، او په دغه آیا ولسوالۍ کې زیاتره هزاره ټولنه آباد دي.
اکرام، مونږ پروډوسر لګیا دی هڅه کوي چې افغانستان نیخ په نیغه کم یو خبریال سره رابطه وشي، کمال سادات سره، چې مونږ ته دغه پیښو تفصیلات راکړي. خو دا مهال دغه رابطه لا نه ده شوې. د دې تر څنګ به اکرام اوریدونکو ته دا هم وایو چې نن یعنی د جولای 14 نیټه په ګرد امریکا کې د آزادۍ ورځ په توګه نمانځل کیږي، او د لپاره د امریکا غټو وړو خارونو کې غټي تیاری نیولې شوې دي. اوس نه لږ شیبې وروسته به هم د مونږ د دې دفتر سره نږدې سرخار واشنگتن ډی سي کې تر ټولو غټ چکم کامی پریډ ورته ویل کیږي، هغه به تر سره کیږي.
او په دې ورځ باندې بیا هم په مازیګر نو وروسته ډیره غټه آتشبازی یا اور لوبي هم کیږي، څنګه چې په پاکستان کې په آزادۍ پورس 14 اگست باندې کیږي، دا شاندل ته هم آتشبازی هم کیږي او د هغې نه علاوه کنسرټس
یا موسیقي کنسرټ کیږي. دا وخت مونږ کتل سرخار ډی سی کې بیخي د خپل خو د ځای نشته دی، ټول ځایونه ډک شوي دي. نیشنل مال کوم ځای کې به چې کنسرټ ترسره کیږي هغه بیخي کچا کچ ډک دی. نو دا دا وخت اوس پورې خبرونه. ګران اوریدونکو مونږ سره اوسې یو شیبه کې به بیا تاسو په وړاندې راځو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره.
پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن پیښور ته سفر په وخت ویلي په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو تایید کړي او وايي پاکستان کې د داعش کوم منظم وجود نشته.
Indications of an organized presence in Pakistan.
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي شي کچاري پاکستان په سرحدي پوله د اشتعال ډک کامونه اونډرول او اخواته د افغانستان په وردګ ایالت کې په تیرو درې ورځو انخطو کې سلويخ طالبان او سلیریش ځای پولیس وژل شوی دي.
یونان کې د اقتصادي بحران او یورپي قرضه ورکوونکو د شرطونو پر سر سبا لا ریفرندم کېدونکې د یونان خزانه وزیر وایي یورپي ملکونو ګامونه د ترهګرۍ برابر دي.
او ځواکشه د خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي پاکستان امریکا د اوږدې مودې راسې اړیکې لري او امریکا د پاکستان اقتصادي ودې لپاره هم کومک ته غاړه خوري. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور ته سفر په محل ښاغلی ریچرډ اولسن ویلي امریکا شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان عملیاتو حمایت کوي، خو وايي پاکستان باید د ملک نورو برخو کې هم د وسلوالو پر ضد دغه شان عملیات شروع کړي.
د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي شي کچره پاکستان په سرحدي پوله د اشتعال ډک کامونه اونډرول. د خارجه وزارت بیان احمد شکیب مستغنی د پکتیکا ایالت وروستۍ پیښې په اړه ویلي کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه مسله د خبرو د لارې حل کېدای شي. افغانستان تور لګولو د پاکستان پوز د دوی په خاوره باندې ودانی جوړول خو د پاکستان خارجه دفتر دغه تورونه رد کړی دي. او د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار رد کړی دی. صدر اشرف غنی د مې په میاشت کې د ملک د امن عمل څارنه کوونکي حکومتي ادارې یو اعلی چارواکی معصوم ستانک زینوم د دفاع وزارت څوکۍ لپاره ټاکلو، خو نوموړي ته نن په پارلمان کې په کار یو سل او اوبو رایو کې صرف 4 رایې ملاو شوې دي. اخوا په وردګ ایالت کې په جلریس ولسوالۍ کې د 1300 ورځو راهسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ انخطې روانې دي. د دغه ایالت د والی بیان عطا الله خوګیانی ویلي دي چې په 13 ورځو کې په انخطو کې سلويخ طالبان او سلیریش پولیس والا وجل شوي دي. او نن په ټوله امریکا کې د امریکایان د برتانیې نه د ازادۍ 200 او یو کم سلويخ تمه کلی ځنمانځي. په دې ورځ امریکایان پوزي پریډونو، آتشبازی او د ټنګ ټکور پروګرامونو کې برخه اخلي. په کال 1948 کې د جولای په 14 منټه د امریکای د 13 کالونو نمائندګانو په سرکاري توګه د ازادۍ اعلامیه خبره کړې و.
اگر د امریکا کې د ازادۍ د ورځ په مناسبت امنیت ساتونکو چارواکو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اخیستي. چارواکو خبرداري ورکړې و چې د جولای په 14 منټه د ازادۍ د ورځ دستورو په محل ممکنه تر هغه پیښې رامنځته کېدای شي. د کامی امنیت ادارې او وفاقي تحقیقاتي ادارې دغه خبرداري د اونۍ اوله کې جاری کړې و.
د ملګرو ملتونو د نیوکلیای توانایي نړیواله ادارې مشر یوکیا امانو وایي د تهران په مرسته به د ایران نیوکلیای وسلو پروګرام په حق لا د پلټونو رپورټ تر روان کال اخر پورې وړاندې کړي. ویانه کې امریکایي چارواکي وایي د ایران لانجمن اټومي پروګرام په سر اخیری تړون تر رسیدو لپاره د نیوکلیای توانایي او اقتصادي بندیزونو نړیوال څېړنکاران د بیلابیلو مسلو په تفصیل بحث کوي.
د یونان خزانه وزیر ایتنس ته قرضه ورکوونکو باندې د ترهګرۍ تور لګولې. یانس وروفاکس د اسپانوي جبې المانډو نوم مقامی ورسپانه تا ویلی کرزا ورکون کی چی یونان سر کم سلوک کوی اغیطا ترهگری ویل کی گی اغا ویلی برسلز او نور و یورپی ملکونه چی دا وقت سغواری حقا دا آو رایده چی دا سرگند کلی دوی دا یونان سپکاوی کوله شی و خاغل واروفاکس ویلی دی باوری دی دا کرزا ورکون کو سر با خامخا کمی لازنامی تا ورسی
نایجیریا کې عینی شاهدین وایي د بوکو حرام تنلارو یو لس تنان د دغه تندره به ډلې نه جدا کېدو په تور بجلی دي. د نایجیریا بورنو ریاست د میرنګا کلي خلک وایي بسلوالو د سهر په تیاره کې په دغه کلي کې د هغه کسانو لټون کوو څوک چې د دوی نه جدا شوي.
فلپائن کی پولیسو د هغه بحری کشتی مالک پر ضد د قتل مقدمه درج کړي کوم کې شپږ پنځوس خلک هغه مهال ووژل شو کله چې دغه کشتی د روانېدو نه څو ساعته وروسته ډوبه شوه. دغه پیښه کې یو سل ویخ مسافر بچ کړي شوي هم دي. زیارت په ورځ دغه کشتی د هغه مهال د حادثې ښکار شوه کله چې اورماک سیټي نه کیموټوس آیلند لپاره روانه شوي وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د افغانستان خارجه وزارت خبرداري ورکړې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې دي شي کچري پاکستان په سرحدي پوله د اشتعال ډک کامونه اوندرول. زمونږ سره دا وخت د افغانستان نه زمونږ خبريال کمال سرات نیخ په نیغه باندې پلان راغلی دی. کمال سرات په خیر علي.
مزدیګر په خیر اکرام.
ډیره مننه کمال سرات صاحب. دغه ورسته بیان چې کم یو ځل بیا راغلی دی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په حق لباندې، دا وختي صورتحال څه دی؟ اړیکې په کم ځای باندې ولاړې دي د دواړو ملکونو ترمنځ؟
اصلا کې خو د دواړو هیوادونو لخوا د سفیرانو ورغوښتل هغه وخت پیل شول کله چې څومره زیوران دی د پکتیکا بیرمل ولسوالۍ د انګور د په سیمه کې د افغان او د پاکستان ځواکونو ترمنځ نه خطر منځ شو. افغانستان وویل چې هلته د پاکستان فوجیانو هڅه کوله چې د افغانستان خاورې ته راوړي او دلته کومه دروازه یا ودانی تعمیر چې شی جوړ کی چې د افغان ځواکونو لخوا مخه ونیول شو. په نخته کې بیا یو افغان سرتیری وژل شو، بل ټپي شو. افغان حکومت دا وویل چې اخوا ته 15 تر اتو پورې د پاکستان فوجیان هم وژل شوي دي. نو دغه خبرې روانې وي چې بیا په کندهار کې د پاکستان د کنسلګری کوم تن ونیول شو، هغه بیا په رون په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. نن بیا د پاکستان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستانی دا خبره وکړه چې کچېری پاکستان داسې حرکتونه چې هغه د افغانستان په خاوره کې مداخله وی دي ته دوام ورکړي، نو د کوم یادي کې چې دی په دې باندې به منفي تاثیر وکړي. همدا شان په هغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې او په هغه کې دا خبره شوې و چې پاکستان نه غوښتل شوی و چې د کوم حرکتونه چې دی دا به بند کړي، دا د بین الدول یا د دوه هیوادونو د حقوقو نه تیری دی، همدا شان له نړیوالو قوانینو نه هم تیری دی. خو اخوا بیا پاکستان خپل دلایل وړاندې کړي دي، دوی ویل دي چې دوی داسې څه نه دي کړي، نو خبره له دې ځای نه راپورته شوې ده.
لاړ به شو د افغانستان پارلمان ته چې نن پارلمان د دفاع وزارت لپاره د صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی امیدوار معصوم ستانکزی هغه رد کړی دی. د دې وروستي تفصیل څه دی او صدر اشرف غنی دا وخت د کم مشکل سره مخ دی چې د هغه امیدوار ته پوره پکار رائے نه دی ورکړل شوی؟
د افغانستان د اساسي قانون لمخې وزیران د سترې محکمې او د سرنوالۍ رئیسان د نورو ادارو رئیسان دا که چې کله واک ته رسیږي باید پارلمان ته وروپیژندل شي. پارلمان باید د اعتماد یا د نه اعتماد رایې ورکړي. تیرو کې هم دوه درې وزیران ورمعرفي شول خو پارلمان رایې ور نه کړي. دا ځل چې معصوم ستانکزی ورغې دغه هم باید د قانون په چوکاټ کې 50+1 یعنې د نیمایي نه یوه رایه اضافه وړې وه، باید د یو سل اوه رایې وړې وه د اعتماد رایې، دا څلور اتیا د اعتماد رایې وړې او په دې سره دی ناکام شو. اوس جمهور رئیس اعلان وکړ چې دوی به د شپږو میاشتو دپاره تر ورست وي. نو دلته خو جمهور رئیس له ځینو ستونزو سره مخامخ دی، خو د افغانستان اوسنی حکومت چې دی د ملي وحدت حکومت دغه دواړو چارواکو چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره ویشلی دی، خو دې وزارت کې به د ده کس وي، خو چې دا چې سرپرست به وي رسمي به وي دا وزارت د جمهور رئیس رسېدلی دی. خو الته امنیتی سنج چې دی هغه سره ډیریږي. فکر کوم چې تاسو سره بودا پښتنه وی دی جلریز دی میدان وردګ ولایت دلته هم بیگا په دی ولایت کې جلریز ولسوالۍ کې یو دیش افغان سرتیری چې دی هغه دی حکومت دی مخالفینو لخوا وژل شو او نن دی یو وشتمړی دی کابل په لوی روختون کې عسکري فوجي روختون دی هغه خپل کورنۍ ته وسپارل شو په دی کې وړپورو حکومتي چارواکو ګډون کړی او موږ دی میدان وردګ ویان خو ګیانی نه پښتنه وکړه دوی ویل چې یو وش کسان چې دی وژل شوی دی او تر څلوېښتو پورې د حکومت مخالفین هم وژل شوي دي. همدا لږه شېبه وړاندې مې د میدان وردګ د ولایتي شورا رئیس سره خبرې وکړې. دوی ویل چې حکومت په دې کې غفلت کړی دی، حکومت باید داسې ځایونو ته چې هغې باندې د جنګ خطرې د مرګ ژوبلې خطرې ډېرې وي هغې ته ډېره توجه وکړي، خو حکومت وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو کې هلې ځلې کوي چې داسې پېښې رامنځته نه شي.
ډېره مننه کمال سرات زموږ سره د خبرو کولو.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
د وایس اف امریکا دی ورځو د ګران اوریدونکو د پاکستان ځایی سرچینې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم د اسلامي نظریاتي شورا یا اسلامي نظریاتي کونسل لخوا چې کوم سفارشات ورکړی شوی وو هغه کې ځنې د سفارشاتو منظوري ورکړې ده. دغه سفارشاتو کې اسلامي نظریاتي کونسل ویلی وو چې هغه توري کم چې کم مذهبي اصطلاح لپاره استعمالیږي لکه جمعات، الله یا صلات، رمضان، د دې تورو باید په بل جبه کې یا په انګلیسي کې ترجمه ونه شي بلکې دا هو به هو هم دغه شان استعمالول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف د دې منظوري ورکړې ده خو سرکاري نوټیفیکیشن لا نه دی جاری شوی. د دغه ګام مذهبي مشرانو هرکلی کړی دی خو چې کم تعلیم پوهه او بې پلاو څېړنکاران دي وایي چې دې سره به په نړیواله ټولنه کې د پاکستان چې کم یو عکس دی هغه به نور هم بدنام شي، پاکستان به د عربانو نه زیات عرب شي. تفصیل ورو د پیر ولایت چاپ دی راپور کې.
وزیر اعظم نواز شریف د اسلامي نظریاتي کونسل د اغه سپارښتنو توثیق کړی دی د کم تر مخه به چې د الله رسول او د جماعتونو نمونه به د انګریزي ترجمه یا ژباړه نه شي کېدلې او د دې سفارشاتو تر مخه پر اطلونکو کې به د مذهبي مقدس زینو او هستیانو نمونه به صرف او صرف په عربي ژبه کې لیکل او لوستل شي. خو ناکیدین د اسلامي نظریاتي کونسل او د حکومت دغه پریکړه په نړیوال کچه د پاکستان د خراب انزور لا نور خرابولو سبب ګرځوي او دوی وایي چې حکومت د پاکستانیانو نه عربیانو نه زیات عربیان جوړولو کوشش کوي. شخصي مطبوعات د خپلو سرچینو د خلې خبر ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف د اسلامي نظریاتي کونسل اغه وړاندیزونه توثیق کړي دي د کم تر مخه چې الله ته په انګریزي ژبه کې د ګاډ ویلو، جمعات ته د موسک او رسول ته د مسنجر او مونستا پریر ویلو باندې پابندې لګولو سپارښتنه شوې دي. سفارشاتو کې ویلي شوې دي چې په راتلونکو کې به د پاکستان دننه په اولسي او سرکاري ځایونو کې دغه پورته ذکر کړي شوی ټکو انګریزي ترجمه باندې پابندي وي او دا چې د مذهبي شخصیتو یا زینو نمونه به صرف او صرف په عربي ژبه کې لیکلی او لوستل شي. د پاکستان مذهبي عالمانو د حکومتي فیصلې ستاینه کړې ده او تمې سرګند کړې ده چې حکومت به صرف په خلنه بلکې د دې فیصلې عملی کولو لپاره د زړه د خلاص ګامونه اخلي. د ملک د یو لوی دینی مدرسې جامع بنوریا محتمم مفتي نعیم د وزیر اعظم دغه فیصله ستایي او وایي
لازم تبدیل کیا جائے، یہ ایک تشخص ہے اسلام کا اور مذہب کو، الحمدللہ یہ ہم اس کی بالکل تعریف بھی کرتے ہیں.
دی وای چې جمعات ته د موسک په ویلو او لیکلو یا الله ته د ګاډ د ویلو لقبل به دغه ټکو اسلامي تشخص ختمېدلو او اوس چې کومه فیصله شوې ده دا د ستاینې وړ ده. حکومتي فیصلې ته د پاکستان د مرکزی روحت هلال کمیټې چیرمین او نامتو عالم دین مفتی منیب الرحمن ویل چې که په دې فیصله پوره عمل وشو نو د هغه چا چې د تعلیم ذریعې انګریزي ژبه وي هغوی به هم په خپل اصلي مفهوم کې د قرآن او عربی په ټکو او تلفظ باندې پوه شي. خو پاکستان کې آزاد څېړنکاران د حکومت دغه فیصله بے ضایع ګرځوي او دوی وایي چې د حکومت د داسې قسمه فیصلو مقصد اولس ته راپیخو غټو مسلو نه پام بل خواړول دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې تعلیمي ماهر او د سر خر قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر خاغلی ډاکټر وقار ویل چې داسې لګي چې حکومت د پاکستانیانو نه عربیان جوړول غواړي.
بلکہ
برابر نہ گنی انہیں باہر رمضان ویسٹرن کنٹریز نہ جیسے جب کرے چاہے خواہ رکھے چاہے خواہ نہ رکھو دنیا پر ڈیرو ملکوں کے وہ رکھی جی علم تکی رہے فنون تکی بھی نہ آگے نہ منگ وسن رضان میرے کو
سمو دڑوان د سینٹ د مذہبی چارو قائمہ کمیٹے د اسلامی نظریاتی کونسل دغه سفارشات په متفقہ توګه منظور کړي وو او رپورټونه وایي چې د وزیر اعظم د توثیق نه وروسته د کونسل دغه سپارښتنه به د منظورۍ لپاره اوس وفاقي کابینه ته وړاندې کولی شي. که څه هم د دې رپورټ د چمتو کېدو پورې مرکزی حکومت یا وزیر اعظم هاوس د اسلامی نظریاتی کونسل له سپارښتنو د توثیق په حق له باضابطه اعلامیه نه و جاری کړې او چې کله ډیو ریډیو د اسلامی نظریاتی کونسل یوې غړې سم یا راحل قاضی نه په دې حق او پختل نو دی دغه سفارشاتو نه لایلمی سرګند کړه. سرګند دی وی چې وزیر اعظم نواز شریف سره د خپل ټوله کورنۍ د جلاوطنۍ نه کاله په سعودي عربستان کې تیر کړی دی او د دوی مخالفین تور لګوي چې د وزیر اعظم خاندان د سعودي عربستان د بادشاهانو د جون جاک او داغوی د نظریاتو د اثر لاندې دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د ډیو ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زو د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ته چرته چې خیبر رایفلز ځواکونو په لنډی کوتل سیمه کې اویا داسې ګاډی نیولې دي چې په هغې باندې کسټم نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي چې دوی به په جمرود او باړه کې هم دغه رنګ عملیات کوي. چارواکي دا تور لګوي چې دغه ګاډی اکثر په ترهګرۍ کې استعمالیږي. ځایي خلکو د حکومت په دغه ګام باندې افسوس څرګند کړی دی او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې دغه ګاډي واپس کړی شي. د پاکستان په قبایلی سیمو او د دې سره سره په سوات او دیر کې په زرګونو ګاډي داسې دي چې هغه خلک استعمالوي او په هغې باندې کسټم نه وي ورکړی شوی. نور حال پې د سیمې نه زمونږ خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي تاثیر کې د ځایي ترانسپورټرانو او عامو کسانو تر لاسه شو معلوماتو لمخه د خیبر رایفلز ملیشې ځوانانو پر روانه اونۍ کې د سیمې په بیلابیلو چک پوسټونو د اویاو نه زیات هغه غیر رجستر شوي ګاډي په خپل ولکه کې اخیشتي کوم چې یا خو په غیر قانوني توګه د افغانستان راوستي شوي وو او یا د هیواد د بیلابیلو برخو نه په غلا دغلته راوستلو نه پس په ارزانه بیه خرڅ کړی شوي دي. زاید انتظامی چارواکو په وینا د خیبر رایفلز لخوا دغه کاروایی یک دم شروع کړی شوی او په دغه لړ کې د هغوی سره څه قسمه معلومات ندي شریک کړی شوی. البته د خپل دغه کاروایی په حق له د خیبر رایفلز کمانډانټ زاید مشران ویجرګی ته ویلي چې هغه د کمپاین د اعلی چارواکو په وینا شروع کړی او دا چې په دغه لړ کې په جمرود کې میش سواس کاوټس او په باړه کې محسوس کاوټس له هم امر ورکړی شوی چې هغوی د په جمرود او باړه کې هم دغه قسمه غیر رجستر شو ګاډو په ضد کاروایی شروع کړي. د ملیشی اعلی چارواکي تور لګی چې زیاتره دغه قسمه ګاډي د ترهګرۍ او رانکارۍ په پیښو کې استعمالول شي ځکه یې مخه نیول ضروری ګڼي. خو ځایي ترانسپورټرانو د ملیشی دغه ګام په ضد خپل سخت ناخوښي څرګنده کړې او ځایي ترانسپورټرانو اتحادیې او پخوانی مشر شاکر اپریدی ادعا کوي چې دغه قسمه ګاډي د دوی د جایزه روزګار یو وسیله ده کوم چې د هغوی نه اوس په زور اخیشتی شي.
محبت کی او کا نفرت کی لاس کولا مون په دشتګردې کې په کورونو کې مون بمبونا خلاص ول په جمعتونو کې مون خلاص ول په بازارونو کې مون خلاص ول لاس کولا پاس چې لږ امن راغی او زمون غریبانو خلکو چا په سونا چا په قرضا باندې دا افغانستاني ګوډي اخستی وو بال بچا به روزي ګټلا نو دا درېم اورېزو چې ټول ګوډي مون ولي ول او مون خلکو ته ډېر زیات نقصان دی ځکه چې موږ غریبان خلک چې بدرې درې په دوه دوه لکه روپۍ ګاډی واخلو او دا کوم ګاډي چې دي دا موږ خپلو بچو ته په دوړه ګټو د لس لس لکه او پنځه لس لکه روپۍ ګاډی موږ واخ خبره نه ده.
که څه هم په خیبر ایجنسی کې د دغه قسم نان کسټم پیډ ګاډو اصل شمیره نه ده معلومه. البته ځایي چارواکي یایي چې په کال 2003 کې قریبا شپږ سوه دغه سی ګاډو له عارضي رجستریشن اسناد ورکړی شوي وو. د پاکستان مرکزي حکومت هم په کال 2013 کې دغه ګاډو له قانوني شکل ورکولو لپاره د کسټم امنیسټي یو سکیم لاندې په ګرده فاټا او ملکنډ ډیویژن کې په زرګونو نان کسټم پیډ ګاډي رجستر کړي وو، خو د چارواکو په وینا اوس هم په ګرده قبایلي سیمه او ملکنډ ډیویژن کې په زرګونو دغه سی ګاډي په سړکونو غیر د څه قانوني اسنادو ګرځي. په لواړګي او تورخم کې د انتظامیه چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه که څه هم خیبر افرز د دغه سی ګاډو په ضد کاروایی شروع کړي، خو اوس هم د تورخم نه د لوی شلمان او ملاګوري د لیارې په کابل سیند کې د شپې په مهال هر میاشت ګڼ شمېر دغه سی ګاډي د جمرود تحصیل وزیرډن مارکیټ بارګینز مرکزونو له راوستی شي. همدغه رنګ د بازار څخه خیل علاقه کې هم افغانستان سره په پوله د صوبی کنډو پلیار هم دغه ګاډي په غیر قانوني توګه اول خیبر جنسی ته او بیا د لالا کنډو او زیړې چک پوسټونو د لیارې وزیرډن مارکیټ ته راوستی شي، او په دغه چک پوسټونو هم د ملیشي والو د یو ګاډي په سر د دیرشو نه واخله تر څلوېښتو زرو روپو رشوت ورکولی شي. د لوړګي ځایي مشرانو، ترانسپورټرانو او حتی عام خلکو غوښتنه کړې چې یا خو دوی له نیولې شوې ګاډي واپس ورکړی شي او یا د ملیشي والا په خپله په چک پوسټونو د دغسې ګاډو افغانستان نه په پټه راوستلو مخه ونیسي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
ملګرو ملتونو د نیوکلیای توانایي نړیوالې ادارې مشر یو کې امان وای د تهران په مرسته به د ایران نیوکلیای وسلو پروګرام په حق لا د پلټنو رپورت د روان کال اخره پورې وړاندې کی. ایران او د نړۍ پنځه طاقتونو اعلی چارواکي د ایران نیوکلیای پروګرام په سر خبرې اترې کوي چې یو اخیری تړون ته ورسي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه معاملو سیکرتر جان کیری ویلي چې د نوموړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف ډلې یوې معاهدې ته رسیدلو لپاره په روسیې تیزولو په خاطر ټول ورځ ډیر سخت او بغیر د کومې دمې کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې جوړجاړي کوونکو ته د ځینې مشکلو مسلو د حل لپاره ډیر زیات کار کول پاتې دي. اخوا د ایران خارجه وزیر هاغلی ظریف په خپل یو بیان کې ویلي چې خبرو اترو کې د وړاندې تلو لپاره دی ټول ډیر زیاتې هڅې کوي او دا چې دوی سناسه په دې لړکې پرمختګ کړی هم دی. د دین علاوه په یوټیوب خپور شوی یو بل بیان کې هاغلی ظریف ویلي چې ایران او د نړۍ شپږ غټ طاقتونه چرې هم یو معاهدې ته نه دي نږدې شوي. په انګریزي ژبه کې د خبرو په مهال هاغلی ظریف دا هم ویلي چې د دې خبرې هم کومه ګارنټي نشته ده چې دا خبرې به کامیابیږي. د دې وروستو په خپلو خبرو کې یو ستر امریکایي چارواکي ویلي چې وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ دې خبرې ته تیار ده که چېرې ایران یو صحیح لار نه غوره کوي او یو ښه معاهده نه لاسلیک کیږي، نو امریکا بیا ډیر په خوشحاله او آرام سره د دې خبرو نه رسته کېدلو ته تیار ده. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې که چېرې خبرې اترې یو ختمي معاهده ته نږدې کیږي، نو دا خبره هم بیا امکان لري چې ټاکلې شوې د جولای د میاشتې اوومه نیټه نوره وغځول شي. کله چې د اوباما انتظامی دغه ستر چارواکي نه په یوټیوب خپرې شوې دغه ویډیو په اړه وپوښتل شول چې دغه ویډیو په اړه د ایران څه مقصد کېدی شي، نو نوموړي په دې اړه څه ویلو څخه ډډه وکړه. یاد دی وی چې د ایران او د نړۍ د شپږو غټو طاقتونو جوړجاړي کوونکو خپل ځان له د روانې میاشتې اوومه نیټه یعنی راتلونکي د نهه ورځ ټاکلې چې پکې به یوې ختمي معاهدې ته رسي. د کومې معاهدې سره چې بعد د ایران نه نړیوال بندیزونه د تهران خپل نیوکلیایي پروګرام را محدود کولو په بدل ختم کړي شي. په ویانا کې روانو دې خبرو په حق لا چارواکي وایي چې ډېرې په رو روان دي روانې دي، خو په سم اړخ باندې دي. د روس خارجه وزیر ویلي چې تر 90% د معاهدې په شرطونو باندې اتفاق شوی او دا چې باقی پاتې مسلو باندې به هم په راتلونکو ورځو کې کار ختم کړي شي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
کړي وراجه د ګران اوریدونکو د سپرلی موسم تیر شوی دی او خلک داسې ګمان کوي کني د سپرلی موسم تیرېدو وروسته د بوټو کرلو موسم ختم شي. خو زراعت پوها نثار نعیم وایي چې د 15 جولای نه تر 15 اگست پورې دا موسم هم د بوټو لپاره ډیر زرخیز وي. که څوک بوټي کرل غواړي نو دا بهترین موسم دی. د نثار نعیم سره د ډیو راجو زمونږ خبریال ملک وکاس په دغه رړ کې خبرې ترې کړي. تاسو په مرته راګرځو.
شکار سیزن چې عام طور کم شروع کیږي نو د 15 جولای نه تر 15 اگست پورې. نو چې دې سلسله کې کوم چې نرسری مین دي کوم زمینداران نرسان پیدا کوي نو هغه ته خو زما دا مشوره ده چې دی لا په کار دی چې د دې لومبی هفتې پورې که دې سترګې نه وي لګولي په ګټلیدار دا کې چې کوم ته مونږ پیچ سټون وایو چې الوچې خرمانې شلتالو او بادام دا پې لګولي هغې نه په کار چې فروتر دغه بډینګ چې کوم پروسس دی سترګې لګولو هغه مکمل کړي. کار وچ جون کې کړی وو کنه نو د 17 ورځې شته چې دا فوراً دې مکمل کړي ځکه چې دا بیا ډارمنټ به پاتې کیږي اوده به پاتې کیږي بل کال ته به وړي. د پشکال سیزن که عام طور باندې باران یا مخکې راشي یا پکې لیټ شي دې کې داسې موضوع وخت دی چې لکه هماغه وخت راشي او هغه وخت نه د سیزن هغه کار شروع شي. پشکال چې دی د 15 جولای نه تر 15 اگست پورې دغه د دې ټیم دی. بعض اوقات داسې د مخکې رستو شي دا عام طور دا مشران ویم چې په شکال لږ مخکې راشي بیا لږ وګر شي خو بهرحال چې کوم ټایم دی نو د 15 جولای نه وایي تر 15 اگست پورې دا په شکال
دی کې دا بارانونه یا نمی چې کوم ده داسې د اهمیت حامل ده دې سره ټمپریچر باندې سر پروزي.
بالکل دا خو د بوټو دپاره لکه ډېره خبره ده په شکال چې کومه میاشت چې دی کې بارانونه کېږي او دا اوس چې کوم د جون میاشت دا خو ډېره سوکړه وه دی کې خو مونږ لکه ډېر زیات زمیندار ته هم دا خبره کوو چې دا سوهر هفته کې باغ به وایي نرسخ به خامخا وایي ځکه چې مسالې وي نو په شکال کې دغه قسمه مسالې بیا ختم شي. څومره چې د انسیکټ مسالې دي پای کې تھرپس ورته وایي په شکال چې کله هیمولوټي زیات شي نو هغه باران سره هغه بیا قدرتي عمل نه چې باران وشي څومره انسیکټ کې هغه سره ختمیږي او بوټي ورسره خوشحاله وي دا کې د په شکال کې د ګروت روان شي او یو طرف ته نمی وي بل طرف ته باران وي ورسره دا ډېر بهتر ټایم دی.
سر د په شکال د کر موضوع د بوټو سونوونه مراته واغشت
هر هغه بوټي مونږه کسایدار دی کده فروټو دی چې ګوري بدی ته چې هغه سره چمشته کنيشته ګوته کې دی ګملک کې دی بس دغه بهترین شی دی. هر یو بوټي تاسو لا ګولې شي چې کای کې تاسو د انار ملوي عام طور انار وی انګور وی دا په ګوتو کې خلک پیدا کی امرت وی دام په ګوتو کې پیدا کیږي دا سی بیا د سایدار چې کوم بوټي دی هغه کې په چینار شو دا مختلف چې کوم د کرنډا دا او دا مختلف داسې نمونه دي هغه په ګوتو کې چې کوم اس مسله نشته او کې
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اوري.
امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهرانه د ساته خبرونو ته غوږې د ډیو راجو سهرانه د ساته خبرونو کې زمونږ لومړی چې کوم یو ساته خبري خبرونه و تاسو اوریده د دې وروسته به یو ځل بیا تاسو ته راځو خبرونه وړاندې کوو. دغه وروسته به د ډیو راجو زمونږ همکار رحمان بنوره د هلو ویو پروګرام کوربه توپ کوي رحمان بنوري سره په دغه پروگرام کې چې کوم موضوعات دي هغه کې پاکستان کې چې دا وخت د ګرانې کم صورت حال دي او د ګرانې لوجه تجارتونو ته عام خلکو ته څه قسمه مشکلات دي په دې باندې به د ډیورا جو زمونږ د همکار رحمان بنوري خبره ترې کوي. تاسو هم دغه پروگرام کې د رحمان بنوري سره برخه اخیستلی شئ. ګران اوریدونکو یو څو شیبو کې به زمونږ دا خبرونه یو ځل بیا تاسو په وړاندې راځي. موږ سره اوسئ.